زای باشین استانک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان لوري کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبه په ماښام پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید د فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 300,000 تر 500,000 کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 300,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
په خوست د عام روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنې غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 15,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیونه سوریانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لویه چاودنه وشو چې څو تنو په تپ کې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لویې چاودنې د دمشق جنوب ولړزاو چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. راپور وایي د پېښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیې سره یې د مقدونیې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهوونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیې له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن په بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر د واله دې قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې او ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګراهم هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدراعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مودالا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هرکلی کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا هماورئ چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سږ کال 40 میلیونه زیاد شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامونه حمله رو ده انصاف پلاتکی او رکشوی عزیزان. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینز ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له اعظم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډېره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولی سي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې یې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بانفوز جمهوري غوښتونکی سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
to meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په ټول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کړي. هغه سم وو یو څه چې زه وایم دا د جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham Imran Khan یو داسې نوې شریک وباله چې د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کله کوي او تاسو مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هر کله کوي او تاسو مودعه چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشن بپرز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشی تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي کله کمیشنرانو لری کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي خو وایي د کمیشنرانو له لری کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د یمورو صراحت دره
دی وایي د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
طبعا که مو میپذیر
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسنی غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 29 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یافیف هم ویلي په هغه صورت کې چې کمشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي د راتلونکي کال د چنګاښ د میاشتې 29 نیټه د ولسمشرۍ ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوي څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی کا لمدی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات او تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري. ولې په کمیسیون کې لاس وهنه لدی هم ستر خطرونه لري. باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو لکبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په
پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنی اورسته ورځ و د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافی دغه شان وویل د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوی په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی، ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لکه یمار جمهور واضح دی په اساسي قانون کې، هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپل دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کوم نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مری ول اجرا دی دې په اساس باندې دا بل پول سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1990 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. په خوا به دغه عواید 2.5 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ریپورټ را لېږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1990 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1990 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بخش ځمکنی ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکنی ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیکت را لیکت کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي چې د نامنې له امله د سمنګان له درې سو فلسفلی څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیکت کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بخت د ځمکنی ترانسپورت ټولیز عواید په 1990 کال کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم هر اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بخت سپکی ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بخت سپکی ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د سپکی ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوریا اورو.
برتانوی ډیل میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیل میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیل میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هېواد کې د 10 جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅه یې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستي چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی. خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري، خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې که خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له 10 جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مندي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1989 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره یې مخامخ اړیکې درلودې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیه سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو سیمهیز کارکونکو متین توپوز د ترکیه د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2014 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2014 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکه یې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامي کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه حال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانیدلې د توپوز د مدافع وکیل ستاب سره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد دعوه کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کې دوه سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګ له سویچې سبب سو دوړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتې لپاره ویزه وڅنډوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هلمند د نادلي د بيزه شو کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسولینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شنو سه پاک سوله، د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنه باندې. فلحال موږ د هغه لومړی کښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توضیح هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسولین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 215 میوان کل اردو د دریمې پلې لیوا قمندان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چا ته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالۍ کې راغلی و چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مستحقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی، تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی مانده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاری سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو. د جنګ راغلي بیخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنه همدا چې موږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو دری بدرې
وروره د مجر راغلي د بیباغ دوره پرې رارسي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې لپاره راغلي. سیستم دغه چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په واسطه لاک نه دانې لرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه څه بیکاری ده. نو دا بهره خیر او ګزاره ده کفایت خو نه کوي سړ خو.
نادلي د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼ میشتو او مرکزي ولسوالیو څخه ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم عصمت څاروان یو ساينسي مطلب وایي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 1,00,000 تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا ده چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.